افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل میاشتې 28 د اپریل 10. د خبرونه په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې و نیز بحث خبرو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه سازمان د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوتریش پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ژغ کمرنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکوونکو کار منا کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې لخپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلرم اور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنۍ سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې پلاوی به د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د ایسایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوذ په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوذ په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له سږ کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوذ د کمېدو بهیر بیرته پیلېږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوذ 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوذ 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمېدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلنه لور شامل ده. د اوکراین چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوځ په حملو کې وړمش په د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردی برکودین ویلی پرونه وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دغو مطالبو او راپورونو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه له بندیز سره خپل مخالفت څرګند کړ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه یې د نس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د تخار ځینې اوسیدونکي وایي چې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه سوې ورسره د دوی څاګانې هم وچې سوې دي. په بل لاپور کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د سختریزو وسلولو پر ضد د عملیاتو پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. د خبرونې په دویمه نیمه کې 25 دقیقې نیز بحث خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه له بندیز سره مخالفت وکړ او وی ویل چې اسلام نجونو ته تر پوهنتونه پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبری ایجنس ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتي چې په اسلامي نظام کې نجونو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمیږي. خو د طالبانو یو سختریزي وزیر دا ډول نیوکې د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل له اسمت ساروان نه.
د طالبانو د حکومت یو سختریزي وزیر د یو شمیر دینی عالمانو د دې پوښتنې په وړاندې چې نجونې د تعلیم حق لري غبرګون وشد. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکوي او هغوی پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دې هم ښځې وي خو که داسې اسانتیا نه وي چارواکي دې ورته برابره کړي. عابد اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې لور یې چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یوه مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یوه ویډیو کې خپرې شوې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دې ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یوه واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې د دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو حمامونو پارکونو او سپورتي ځایونو تلتک هم منشی بیدی.
د انجلو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې حالات ټول شي دي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وایي هغه نږدې درې څلوېښت ورځې مخکې د طالبانو استخباراتو نیولې خو تر نن پورې یې په اړه معلومات نسته. د دې په خبره سبحانی بېګناه دی او نه پوهېږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی دی.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړي کال د کپ په 14 په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخباراتو ونیوه. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي نه پوهېږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس له قوله ښاغلی سبحانی لومړیو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی له دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي ځکه د دکتورا او له تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه څو له زده کړو پاتې نه شي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې دی. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو بې خبري خایي. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پرله پسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وروستیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی الله عیسی په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین خبریال مرتضی بهبودی نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بند کې دي خو د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نه خپرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر ونیونو شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلني راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خوځا او ځنې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې په هر لسو کورنیو کې نه یې د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنو یوازنی لار د WFP د مرستو دوام دی. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحقو کسانو ته مرستې نه رسیږي. د اسمت سروان راپور اورو.
د خبرو نړیوال پروګرام وایي د نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هر لسو کورنیو کې دي نه کورنۍ د کافي خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري. WFP پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت ناوړه شوی دی. د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 20 میلیونه افغانانو ته مرسته ورکړې ده خو له دې سره سره هر ورځ آزادي راډیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي. دوه تنو آزادي راډیو ته داسې ویلي:
ار یو ځان را ده وی لکن بوادر کی و محترم راستنه ده کړي خیر ده خدای په کندري کې اجم زه محتاج يم زه په کار يم به کس يم په پرم مری و په بعد اوراز يم
دا لایه 13 کومکا بسیار است مګم به مردم فقیر اج نه مرسه کلان و پیسې داراست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په خیبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. اسمت څاروان تفصیل لکوي.
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي خبرګون وشود. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیزه او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد په تش په نامه عملیاتو کې د پښتنو د بې کوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکوي او پر ضد به یې مقاومت وکړي. پښتین پر خپل ټویټر پاڼه همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په اړه تر پریکړې وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګري بیرته راوستي دي. د همداراس ویلي چې چاته به اجازه ورنکړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګري د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله.
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګري د دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده. دوی هغه پالیسی نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسی ده. دویمه خبره دا ده چې دوی مخکې هم دغسې عملیات کړي وو او هغه کې دهشتګردي نه ختمه کړه. البته پښتانه ډېر زورولي وو، وجل شوي وو، کورونه وران شوي وو، بې کوره شوي وو. نو هغه تجربه په نظر کې نیولو سره موږ د دې عملیاتو د پیشنهاد مخالف یو.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داور هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عصب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې وه چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي. په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د ضرب عذاب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځای او کډوال او د پاکستاني طالبانو په شمول سلګونه کسان ووژل شول. په پاکستان کې په وروستي یو کال کې تروریستي بریدونه زیات شوي او یوازې د روان 2023 په لومړیو درو میاشتو کې تر 125 زیات پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال عاصم منیر او د پوزي استخباراتو یا ISI د مشر جنرال ندیم احمد انجم په ګډون د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې په داسې حال کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پریکړه شوې چې پاکستان له شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا انتخابات په مخ کې لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د تخار ولایت د مرکز تعلقان شهر د زینو سیمو یو شمیر ځایي اوسیدونکو وایي چې ترمزکه لاندې دوبو سطح ټیټه سوي او لکبلې د دوی نیمه ژورې څاګانې وچې سوي دي. د دې ولایت اړوان چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي چې یو لړ پلانونه لري چې په عملي کې دوه سره به د خلکو ستونزې واره سي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله یې د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تالقان ښار یو اوسیدونکي امان الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو څه وچه سوې ده، موږ د څښاک اوبو نه لرو. د ښاري اوبو رسونې ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پاملرنه نه کوي. اوس مو څا کیندونکو ته 10,000 افغانۍ ورکړې چې یو څو متره نور څا وکیندي، ګوندې اوبه راووځي.
د تالقان ښار د سرایسنګ سیمې یو اوسیدونکی فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي.
د نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي. موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده. د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو.
څلوېښت کلن امین الله چې له 10 کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د پخوا په پرتله 6 کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. په ځینو سیمو کې تر 2 مترو او په ځینو سیمو کې تر 3 متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو ادعاوې مني او وایي په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ، د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. د یادې ادارې امیر کریم الله حقی اربیک ازادۍ راډیو ته وویل
دلیل پنځستان سات یو در مهد تخور
د تالوکانو خار په اتو ناحیو کې د خاري وبو رسونې 40 ساعته خدمتونه فعال دي. د نفوسو زیاتوالی، وچکالی او د هوا تودوخه هغه لاملونه دي چې لامل یې د تالوکانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. زموږ څاګانې ژورې دي او فعال دي.
د یاد ولایت یو شمېر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
ژوند په روژه کې
نصیر الله جلال دے د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګرهار د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډېر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 10 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډېر زیات خوشحال یو. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده. څوک چې په څه شي په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانه مه، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله. بس زه به همداسې تېرېدم، روان به مه، بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخیر چې یو طرف ته شم، ماته وی څنګه وایي دا غوږونه خو دې کار کوي که نه کوي؟ ما غوږونه خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه شی نشته، تا خو صحیح ده، هر څه وایي، خو جب کې مې څه شی نشته، څه وکړو؟ دا چې کار وي خو سړی هر څه کولی شي چې واخلي. همدارنګه دسترخوان رنګ هم بیخي خراب ده. پخوا به دسترخوان به رنګین وو، هر قسم میوې به وې، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله، بس ګډه به هم روژه ماتی کوله. اوس چاته غږ هم نشو کولی، ځکه چې بس دسترخوان رنګ نو بیرنګ دی. د حکومت نه مې هم دا توقع کوم چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي او نرخونه چې دی منظم وساتي.
د
ځینی افغانان وایي چې پروژې کې د رمضانۍ فرهنګ تر پخوا کمرنګه سوی. دوی وایي چې د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له کبله نسي کولی چې پروژه کې د رمضانۍ په ګډون ډیری پروګرامونه ترسره کړي.
سندره چې په خوا په د روژې پښپو کې د افغانستان په کوڅو او ورټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضاني ویلو کیسې تاسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه از کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه از کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرګی و دروازی ټکولی، پخوانی خلک ډیر ښه و، موږ ته به بیا یو څه راکول.
خوست یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس څه دود پیکه شوی دی.
رمضاني به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره، څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانۍ یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي. خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل، اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي، له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي، نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0% راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مانا اخیستې ده، لرې د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچیان مې وژې دي، دوی چې راشي د یو څوک مشر کې به الله کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونه پدر راشي که خوشحم ورور بیخي ګران سوي دي، بس مرض کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روتیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي، په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې بېرته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
له دې سره د خپرونې